نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. اس پہ انشاءاللہ مونگا دا سورة اللہب تفسیر کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا دے سورت نم سورة اللہب. دا دے سورت تا اولنی آیتنا غستے شوے دے. دا دا ابو لہب نم دے، او دا دے سورت بل نم سورة تبت ہم دے، او دریم دا دے نم سورة المسد ہم دے، او دا درې واړه نمونه په دې سورت کې راغلي دي. دا سورت په مکه کې نازل شوی دی ځکه چې ابو لهب په مکه کې وو. په سورت النصر کې د اطاعت کولو دپاره د ثواب بشارت یعنی زیری دی، او په دې سورت کې د نافرمانه دپاره عذاب یعنی وعید دی. دا سورت خاص د ابو لهب په باره کې نازل شوی دی، د هغه انجام وښیلی شو او داغو دا خزی هم. دا دوانا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت دشمنان وو. دے دوانو بہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا دا تکلیف ورکولو کوششون کول، حالانکہ ابو لہب دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تروو، او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یو دیوال گاونڈے وو، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره سخت دشمنی او عداوت وو. چې کله به هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځ کوو، نو دی به پری خزله غورځوله. چې کومه کټوی به په خوله، نو د هغه غټوله ګندګی به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې غورځوله. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صبر دومره وو چې صرف او به فرمایل، او د هغو خزه ام جمیل هم سکمنه وه، دا د ابو سفیان خور وه، او روزانه به یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور مخې ته د غنو نه ډک ډکی یعنی خشاک ایښودل. د هغې مقصد دا و چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم راپاسي نو زخمی بشي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوو لوڼو نکاح د دوی د دوو زامنو سره شوی و، رخصتی لا نه وشوی. نو دو خپل زامنو ته وی چې زه به ستاسو سره تر هغې پورې نه میلاویږم چې تر څو پورې تا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوڼو لا طلاق نه وي ورکړی. نو زامن یې د پلار په خبره کې راغلو او دوی له یې طلاق ورکړو. او یو خو د دې حده پورې وکړل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حرم شریف کې ناست و او هغه راغی، د طلاق خبره هم وکړه او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اوتوکل. او بیا دا غوسو انجام شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غو د پاره خیره وکړي چې یا الله د خپل سپونه یو سپې په دور پسې کړي. د دونم او تیبا وو، هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې زه ستا د دین نه هم کفر کوم او ستا لور هم پرېږدم، او نه هغه زما سره محبت کوي او نه ور سره زو کوم. او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې حمله وکړه او کمی سی ور له اوښلو. نو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته خیرې وکړي، نو هغه ویریدو، ځکه چې هغه ته پته وه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیرې به ما ته قبلیږي. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه و، لیکن دا ورته پته وه چې دی رښتینی دی. نو د تجارت لپاره چې کله دی شام ته روان و، د شپې په یو ځای کې پړاو وکړو د دې قافلې. قافلې والا څو ګوري چې یو شیر را روان دی یعنی شرمخ، هغوی خپل ټول سامان را یو ځای کړو او اوتی به یې بره سم لوو چې دو ته څه نقصان ونه رسي، ځکه چې هغو ته پته وه چې په ما باندې بد حال را روان دی. نو د شپې چې کله شرمخ راغی چکری وهلې د دوینه چاپیره. د چکرو لګولو په دوران شیر هر څه بویول شروع کړل، سامان ته بروختو او په تیبه باندې حمله وکړه. هغو چغه ویسته چې های دا شرمخ خو به ما ټوټې ټوټې کړي او اوبه مې خوري، ځکه چې محمد زما د پاره خیرې کړي وې صلی الله علیه وسلم. او د خلکو په منځ کې شرمخ ورغې او تیبه یې د سر نه ونیوه او ماتې کړو. نو اوس ګورو دا صورت. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب، مات شو دواړه لاسونه د ابو لهب. دا سودی. نو د دې ځای پورې دا کلمه بددعا ده. دا بددعا یعنی خیری دي چې دا هغو لاسونه دي مات شي. دا سورت کله نازل شوی دی او دا ولی وویلی شو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شروع کې چې کله خپلو خپلوانو ته تبلیغ کوو، بیا د هغې نه پس د الله تعالی حکم راغی په سورت الشورا آیت 214 آیت کې: وانذر عشیرتک الاقربین. چې اے نبی، اوس ته خبردار کړه ویره و خپل نږدې رشته داران. بله، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل کور نه اوتو او صفا غر طرف ته لاړو، د کوم ځای نه چې مونږ سعی کوو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې د پاسه وختو. الله تعالی دې د ټولو حج او عمره نصیب کړي. نو تاسو سوچ وکړئ چې دلته د ټولو نه مخکې زما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړ و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته خلق جمع کړی و. څنګه یې کړی و؟ په اصل کې په عربو کې به داسې وو چې د هغوی په قبیلو کې به جګړې او فسادونه وو، جنګونه به یې وو. د هرې قبیلې به د چا نه چا سره دوستي وه او د ځینو خلکو سره به دشمني وه. ځینې به حلیف وو او ځینې حریف. نو هر وخت به یو خطره وه چې چېرته څوک حمله ونه کړي. د قبیلې خلکو چې به کله سو خطره محسوسوله، نو هغوی به دې غر ته وختل او آواز به خلکو له ورکوو چې یا صباحا یا صباحا، خبردار شئ سحر شو، هوښیار شئ سحر شو، ځکه چې په هغه ورځو کې به سحر سحر حملې کېدې. او موږ په سورت عادیات کې هم ویلي وو چې کله به داسې اعلان کېدو نو ټول خلک به رایوزي شو، چې پته نشته چې د څه خبرې اعلان کېږي. هغوی وی چې ګوري چې څوک حمله کوي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په دې طریقه باندې اعلان وکړو: یا صباحا یا صباحای اوی. او خاص طور قریش را غون کړل او ای فرمایل چې ای قریش، کوچری زو تاسو ته دا وایم چې دې غر شاته یو دشمن دی او هغه حمله کول واله دی، نو تاسو به زما خبره اومنئ. نو ټول ورته په جواب کې اوی چې مونږ خو چرته هم ستاسو نه دروغ خبره نه ده اورېدلی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوی چې زه تاسو د دې خبرې نه یروم او د دې نه هم د سخت عذاب نه. دشمن خو یو وړوکی شی دی او د دې نه هم غټ عذاب را روان دی. د دشمن نه زیاته خطره ده تاسو ته او هغه دا ده، کوچری تاسو د بت پرسی پرې نه خوده او توحید طرف ترا نغلی، نو بیا ستاسو د پاره داسې داسې عذاب دی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم توحید بیان کړو دا غوی په مخ کې. نو ځینې خلک داسې وو چې دا غوی په زړونو کې ایمان پیدا شو او ایمانی راوړو، لیکن دا ابو لهب چې وو نو دې داسې دشمن وو په هغه وخت باندې هغه وی چې نعوذ بالله ستا د پاره دی هلاکت وي، تو هلاک شي. تا مونږ د دې کار د پاره راغوښتو صرف د دې خبرې د ویلو د پاره. او په دې خبره باندې دا صورت نازل شو: تبت یدا ابی لهب. او تب وایي دایمي نقصان ته، چې هغه د همیشه د پاره نقصان وي. نو دې مطلب شو چې ابو لهب د همیشه نقصان وګټو. او د هغې نه پسې دا حال شوی و چې ربیعه بن عباد دا واقعه بیانوي. هغه خبره کوي چې په دې وخت کې ما اسلام لا نه و قبول کړی. هغه فرمایي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وکتو د ذوالمجاج په بازار کې چې اے خلکو لا اله الا الله وایي. نو فلاح به درته میلاو شي، یعنی کامیاب بشئ. قربان شم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه څومره مشکلات برداشت کړي دي د دین د رارسولو دپاره، ځکه زموږ د ټولو په سر د هغو قرض دی. داسې څوک کولی شي، نن خو خلق د حق خبرې کولو نه هم یریږي، پټ هم څوک چاته نشي ویلی، شرمیږي. او یو وو زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه بازار ته ووتو او خلق خبروي چې لا اله الا الله وایي، او ټول خلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چاپیره جمع شوی وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټول کائنات کې د ټولو نه زیات عزت والی انسان دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوري چې څنګه په بازار کې ګرځي. او یو مونږ یو چې کله حق هم زمونږ په خوله نه راځي، مونږ چاته صحیح خبره هم نه کوو، تر دې چې په خپل دین باندې تلل راته ګران کار ښکاري، نو مونږ به چاته څه وایو؟ نو ربیعه بن عباد فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاته ما یو سور سپین کس چې سترګې بینګی یعنی کږې وې او مخې چمکېدو، د ویښتو نه یې دوه اوږدې کمسۍ جوړې کړې وې، هغه راغی او خلکو ته یې وی چې ای خلکه، دا بې دینه دی او دروغجن دی. الله اکبر. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خلکو له د الله تعالی توحید ورکوو، او دا دشمن به ورپسې روسته روسته روان وو او دا خبره به یې کوله. نو ما د خلکو نه تپوس وکړو چې دا سړی څوک دی. خلکو راته وی چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو ابو لهب دی. تاسو سوچ کوئ چې کله د خپل بندنه داسې تکلیف میلاو شي کنه، نو د انسان زړه داسې پریشان شي چې زما خپل بنده زما سره داسې کوي، یعنی که هغه خاموشه وي نو بیا خو به جدا خبره وه، لیکن دلته خبره داسې ده چې په هغو د دشمنۍ حد تمام وو، او چې کوم طرف ته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو نه دی به هم په هغو ورپسې وو، د هغو مخالفت به یې کوو چې دا خو لیونی دی، دی خو داسې دی، او تاسو د لات او عزا د عبادت نه مه لرې کیږئ، دی تاسو ګمراهۍ طرف ته بوزي، د دو خبره مه منئ. اوس که څوک ساده وي نو هغه به وایي چې ګوره، د دو خپل ترو د دو په باره کې داسې وایي، د دو خو د خپل خاندان والو سره معامله صحیح نه ده. نن سبا خلق داسې خبرې کوي کنه، د دو خو د خپل کور نه صحیح ګواهي نه ده را روانه، د دو خبره مونږ څنګه اورېدی شو؟ حالانکه ضروری نه ده چې دا خبره دې صحیح وي، کیدی شي چې یو کس په حق وي او داغو کور والا یا داغو رشته داران داغو خبره نه مني، هغوی الټه تلل غواړي. داسې خبرې ته کتل پکار وي چې حق څه دی، دا مونږ نشو کتی چې د دو خبرې د دو رشته داران اوري او که نه. کیدی شي چې کور والا خبره وانه اوري او بهر والا ایمان راوړي، او دا هم کیدی شي چې کوم بنده نږدې وي هغه خبره نه مني او بل چاته تاسو خبره وکړی او هغه راشي. نو الله تعالی په دې صورت کې وفرمایل چې ابو لهب برباد شو، هغه برباد شوی دی. نو دلته الله تعالی داغو دپاره د بد دعا کلمه بیان کړه. ګورئ دا څومره غټه خبره ده کنه، چې تر کومې پورې دا قرآن ویلې کیږي، یعنی د قیامت د ورځې پورې، نو دا غو دپاره به بد دعا یعنی خیری کیږي. دا څومره غټه محرومي ده دا غو دپاره. حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور هم ډیر دشمنان وو، ابو جهل هم دشمن وو، نور هم دشمنان وو، لیکن دې د دشمنی د حد نه وته وو، او بزدل یعنی بغیرت هم وو، کنجوس هم وو، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل وو، او داسې کول، او د دو ټول خاندان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې ولاړ وو. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د دین دشمن دی، او د دو نوم واغسته شو، د فرعون نوم هم اغسته شوی دی، خو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې نه دی، هغه د موسی علیه السلام په ورځو کې وو. د ابو جهل په باره کې راغلی دی، د ولید بن مغیره په باره کې هم آیتونه نازل شوي دي، لیکن د هغوی نمونه نه دی اغستی شوي. او دلته د دو د نوم سره دو ته بد دعا وشوه، او دو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د تکلیف رسولو سره په هغه پوري مزاق هم کوو. ای بای چې زما دا وراروایي چې مخکې یا جنت ته او یا جهنم، نو زما لاس دې برباد شي، ځکه چې زما د لاسو په وړاندې خو ماته سونه ښکاري، نه راته جنت ښکاري او نه جهنم. او دغه شان به مزاق او خنداګانی کولې. نو بیا دا آیت نازل شو چې برباد دي شي د ابولهب لاسونه وتب، او هغه هلاک شو، یعنی هغه ته دا بد دعا قبوله هم شوه، هغه تباه شو. اوس چې د چا دواړه لاسونه مات شي نو د هغو سو پاتې شو. او واقعي دا یو پیشنګویي وګڼئ، ځکه چې دا صورت کله نازل شوی دی؟ د دې صورت نمبر دی شپږم، د نازلېدو په اعتبار د دې نمبر شپږم دی، او دا د مکی دور اولنۍ ورځې دي. دومره وختي دا صورت نازل شوی دی او دا سړی د اخیری وخت پوري مسلمان نشو. ګورئ تاسو د الله تعالی د طرف نه چې کومه پیشنګویي وه چې دی هلاک شو، نو هغه پیشنګویي پوره شوه او دی هلاک شو. او څنګه وشو؟ مخکې ګورو د راتلونکي آیت سره. ما اغنى عنه ماله وما کسبه، او داغو په کار رانغې داغو مال او داغو کمایي، یعنی داغو ګټه. چې دی به کله د خلکو سره کېناستو نو خلکو به ورته وي چې ګوره، تو د ده دومره خرابې بیانوې، او واقعي چې دی کومه خبره کوي کوچرې دا صحیح شي نو بیا به څو کوې؟ هغوی چې زما سره خو ډېر مال دی، او واقعي هغه ډېر مالدار و، هغوی چې زه به مال ورکړم نو د عذاب نه به خلاص شم، دا پیسه به ما بچ کړي. نو دا پیسه په بنده کې څومره لویي پیدا کړي چې د دې مال په لویۍ کې هغو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دومره مخالفت وکړو او هیڅ یری نه وه په زړه کې. وما کسب، او هغو چې کومه کمایي یعنی ګټه وکړه، کمایي هم وه خو هغوی هم په کار رانغله. یو خو عام کمایي ده، یعنی هغه چې کومه پیسه ګټلې وه، او د کسب په معنی کې اولاد هم راځي. په حدیث کې دی حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بشکا د ټولو نه طیب یعنی پاک طعام چې دی کنه یعنی خوراک، نو هغه دی کوم چې تاسو په خپل لاس باندې ګټی او بیا یې خورئ، او ستاسو اولاد هم ستاسو کمایی ده. دا حدیث په ترمذی، ابو داوود، النسائی، ابن ماجه او په مسند احمد کې دی دا روایت. یعنی اولاد هم یو کمایی ده، نو اوس دا کمایی ده هغوی هیڅ په کار رانغې. څنګه یې په کار رانغې؟ چې کله به دو یعنی ابو لهب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخالفت کوو په مکی دور کې، او دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه خراب دشمن وو، او خبره دې حد ته ورسېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا هجرت وکړو. ګورئ څومره وخت لګېدو. که زموږ په شان بې صبره خلک وي نو هغوی به وي چې هاي دومره خیرې یعنی بد دعاګانې دوته شوي دي او آیتونه نازل شوي دي، نو دا خبره لا ولې پوره نه شوه؟ الله تعالی د هر شي لپاره یو وخت مقرر کړی وي چې هغه راشي نو بیا نه درنګ وي او نه ساعت. که هغه د دشمن د تباهۍ وخت وي، لیکن د هغې لپاره یو وخت مقرر وي. نو ګورئ الله تعالی هغو له څومره ډیل یعنی مهلت ورکړو، یعنی ثابت مکی دور تیر شو. نو داسې نه وه چې څنګه صورت نازل شو او هم هغسې د هغو تباهي شروع شوه، او ورسره هغه هلاک شو، او دومره وخت پکې تیر شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې هجرت هم وکړو او جنگی بدر هم وشو. او لکه ما چې درته ووې چې ډېر بزدل یعنی بې غیرته وو.